द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे واشنگٹن ڈی سی کے دا گرمی او بج شو دا زمگا غاگ دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نے بنے غوری او زمگا دا پروگرام چ دے ہگا پر ٹی وی اسکرینز بانے گو رہی ہوم دا دے پروگرام قربانی وگما جالوان او لاول هم ساسو پام را ګرځو مهم خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې په یمن کې روانه جګړه کې یې د برخې اخیستو فیصله نه ده کړې او نه یې سعودي عربستان سره کومه وعده کړې ده
او په یمن کې د سعودي عربستان او نورو عرب هیوادونو مداخله ته په جواب کې ایران ویلي دا بخې نتیجې او نه لري خو د سعودي عربستان په هوایي بمباری کې د یمن نږدې سلویخت اولسی کسان وژل شوي دي
او د خیبر پختونخوا ته تر هغه غری د مخنیوي محکمه وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر بشیر احمد بلور په وجنه کې تورن یو مشکوک تن فضل محمد اقرار کړی دی چې په هغه لی بلور د حمله وړاندې ځنمرګي بریټ کون کې د هغه په کور کې دوا ورځې تیرې کړې دي
تر هغه غری د مخنیوي د صوبایي ادارې لخوا د مطبوعاتو دفتر ته لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر احمد بلور د وجنې په تور کې نیول شوی کس فضل محمد منلی چې هغه په بشیر بلور ځنمرګون کې کس فاروق دروازې په خپل کور کې ساتلی وو
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه عمره کې به زموږ په دې یو سات خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم سره ملګری اوسې لاول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د یمن په جګړه کې پاکستان د برخې اخستو کوم ختمي فیصله نه ده کړې د یمن جنگ کې د پاکستان کردار په حق لقامي اسمبلی کې د وینا په وخت خواجه آصف ویلي پاکستان د سعودي عربستان سره صرف په داسې حال د دفاع وعده کړي کچري دوی ملکی سلامتیا او یووالی په خطر کې پریوته نوموړي ویلي دي چې پاکستان به کله هم په داسې جګړه کې برخه وانخلي چې په اسلامي نړۍ کې اختلافونه پیدا کړي چې نقصان یې د نوموړي په وینا پاکستان برداشت کوي د دفاع وزیر دا بیان په داسې حال راغلی چې پرون سعودي عرب ویلي وو پاکستان به ډېر زر یمن کې د ایران په مرسته شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې شروع کړی شوو عملیاتو کې شامل شي
او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې شروع شوی عملیاتو کې جنگي جازونو په دویم ورځ هم د شیا حوثي یاغیانو په مرکزونو بمباري کړې چا چې زیاتره ملک په خپل کنټرول کې اغستل دي اتحادي جنگي جازونو نن د پایتخت سنا د ننه او غیر چاپیره پوځي مرکزونو او یاغیانو د کنټرول لاندې اهدافونو باندې حمله کړې دي د سعودي عرب چارواکو د بمباري کمپاین رومبه مرحله کې کامیابه مرحله ګرځولې ده خو سعودي دفاع وزارت مشیر حسن اسیری ویلي دي د اتحادي ځواکونو ځمکني عملیات به ضروري وي د یاغیانو ولکې تر لاندې په سیمو کې په دغه عملیاتو کې د یمن نږدې سلویخت پورې عام ملکي وګړي هم وژل شوي دي
پاکستانی پولیس وایي چې د ملت ټولو غټ خار کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس والا وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي چارواکي وایي چې په موټر سایکل خودل شوی بم هغه وخت وچاودېد کله چې د غزې څخه د پولیسو گاډي تیرېده یو زیاتره جوبل کسان هم پولیس دي او غیر قانون ډلې تحریکی طالبان پاکستان د چاودنې ذمہواری په خپل سر اخیستې ده اخوا پولیس وایي چې د تیر شپې راهسې په دوه مقابلو کې پنځه مشکوک وسلوال هم وجل شوې دي د ډیور رادیو خبريال فضل عزیز په دغه نور تفصیل وړاندې کوي
د کراچۍ پولیس ویان انسپکټر عتیق شیخ په وینا نن سهار د پولیسو نه پډک بس شوی چودنه کې دوه پولیس وجل شوی او شپاړس نور جوبل شوی دي ډی وی ریډیو سره خبرو کې نوموړي ویل په بس کې د 50 تنه زیات پولیس وارو او د رزاق آباد پولیس ټریننګ سنټر نه بلاول هاوس ته ډیوټایلا روانو د کراچۍ پولیس مشر اډیشنل آی جی غلام قدرتی بوایي پولیس ته پلار کې بم اخودل شوی او په ریموټ ډزول شوی دی
آئی ڈی اس کو کہتے ہیں امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس تھا جو کہ اٹیچ تھا موٹر سائیکل کے ساتھ اٹیچ تھا اور موٹر سائیکل راستے میں کھڑی تھی اور جیسے وہاں سے بس گزری ہے
دیوائی بم پو موٹر سائیکل کی خودل شوے وو او دغا موٹر سائیکل پلار کی ودرول شوے او جسنگا بس پدغ زی تیرے دو نو بم ڈزول شوے دے د بم ڈسپوزل اسکواڈ د چارواکو پوینا چودن کی 15 کلو بارودی مواد کارول شوے دی د جنا روغتون د حادثاتی سانگی مشر ڈاکٹر سیمی جمالی وائی د جوبلو شپاڑ سو پولیسو روغتیائی حالت خدے د راپورونو ترمخا تحریک طالبان پاکستان د پیخی زیمواری منل دا بلور تا پولیس وائی د خار پا گلشن میمار سمکی د رینجر زواکونو پا یو مبینہ مقابلے کی سلور وسلوال وجل شوی دی فضل عزیز وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو کراچی
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا صوبے عوامی نیشنل گوند مشر بشیر احمد بلور چې د هغوی مرگ په کیس کې ککړ تنانو ته پناه ورکوونکي او مرسته ورکوونکي مشکوکه تن نیول شوی دی یاد دی وی چې کال 2012 کې بشیر احمد بلور باندې د یوې دستورې په محل شوی خودکش برید کې هغه وژل شوی و په دغه چاودنه کې د بشیر احمد بلور د وژل کېدو تر څنګ ولس نور تنان جوبل شوی هومی دغه نیول شوی تن منلی دا چې په بشیر احمد بلور باندې خودکش برید کوونکی سره مرسته کړې وي
د پاکستان حکومتي چارواکو قومي اسمبلی کې ویلي دي چې حکومت په سرخار اسلام آباد کې په یو وخت د لمونځ کولو د پاره د مختلفو مسلکونو عالمانو سره سلا مشورې شروع کړې دي د مذهبي معاملو معاون وزیر پیر امین الحسنات اسمبلی ته خپل بیان کې ویلي دي چې موږ کوشش کوو چې د اسلام آباد په جماعتونو کې د بانګونو د پاره یو وخت مقرر کو په دې باب لا فیصله یو هفته کې دننه راتلونکې ده
او د بنگلاديش په سرخه ډاکه کې د مذهبي رسوماتو د یوې دستورې په محل د اړګړې په وخت لکه لګا لس کسان مړه او په ګنشمیر کې نور جوبل شوی دي
او د جرمنی د استغاثي وکیلان وایي چې د جرمنی وینګر مسافری جهاز معاون فایلټ د خپل کمپنۍ نه د ناروغي ثبوتونه پټ کړي د چا په حق لا چې فکر کیږي د فرانس په غرایز سیمه کې د سورلو جهاز په قصد غورځولې وو چې پکې سواره 150 کسان مړه شوي د ویشت کلن انډریاس لوبټس د کورنا د ناروغي د رخصتۍ شلیدلې کاغذونه ترلاسه شوي چې پکې هغه خط هم شامل دی چې د جهاز غورځېدو په ورځ ورته د رخصتۍ اجازه ورکړل شوی وو په دې حق لازم همکار شو زده نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
په فرانس کې د جرمني د تبشوي هوایي اجازه د ملبې د لټون عمل د جمعې په ورځ بیا اپیل شوه او په جرمني کې بیا پولیسو دغه تبشوي اجازه د نائب یاکو پایلټ د کور لټون هم کړی دی د چا پاړه چې ګمان کیږي دغه اجازه د قصد غورځولې او د ځان سره یو کم 50 نور کسان هم وجلی نن د جمعې په ورځ پولیسو په جرمني کې دوه کورونو لټون کړی دی چرته چې ویش کلن انډریاس پاتې کېدو په دغو کې یو د دغه پایلټ خپل اپارټمنټ او دویم د جرمني په یو ورکوټي ښار کې د هغه د مور او پلار کور دی د پولیسو په وینا د ثبوتونو لپاره ګڼ شمېر سیزونه هم اغستې شوي او امکان دی هم نن به په دغه لړ کې نور تفصیل خپرېږي تېره ورځ د فرانس سرکاري وکیل برایس رابن په ټي وي چینلو یو خبري کانفرنس ته ویلي داسې ښکاري چې ویش کلن پایلټ انډریاس دغه جهاز پایلټ د کاکپټ نه بهر وستو وروستو دروازه بند کړې وه او دغه جهاز یې تباه کړی دی د فرانس د سرکاري وکیل په وینا د جهاز د کاکپټ نه ترلاسه شوی وایس ریکارډر نه دا معلومیږي چې دغه پایلټ د جهاز کنټرول په خپل اخستی او بیا یې په ګنټه کې د 200 کیلومتره په حساب لاندې ځمکې ته کوز کړی د جرمني د میډیا د رپورټونو تر مخه دغه پایلټ د ذهني دباو د لاسه د خپل کار نه سو وارې رخصت هم اخستی و
او د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي چې غوزا سیمې غټه برخه واپس د اسلامي تندرو ډلې بوکو حرام د کنټرول څخه غستې ده د نایجیریا دغه شرق مشرقي شمالي برخه د ډېرې مودې راهیسې د بوکو حرام د ډلې د ولکې تر لاندې وه حکومتي ځواکونه وایي چې پوځ د بورنو ریاست باندې د جمعې پر ورځ د حملې په وخت د بوکو حرام هډ کوارټر تباه کړی دی او دغه شانتي دغه سیمې بیرته په خپل کنټرول کې اغستې
د امریکا او ایران سفارتکاران نن د تهران نیوکلیئی پروګرام په حق له مذاکراتو په اخیری مرحله کې په داسې حال خبرې کوي چې د نیوکلیئی په تړون یو د نیوکلیئی تړون اډانې ته رسیدو لپاره د مارچ 1 ډیډلاین ورکړی شوی دی.
او د امریکای سنټ په وفاقي بجټ کې د درنو کټوتو د تجویزونو په اړه یو قانون منظور کړی شو دی. پر دې په کانګرس کې د ریپبلیکن غړو او د ډیموکرات ګوند صدر براک اوباما ترمنځ د یو اوږد جنگ هم شروع شو دی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو د ټي وي ساته خبری خبرونه ته نه خني غاز واشنگټن ډي سي نه واګي. د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف قامی اسمبلی ته نن ویلي دي چې د یمن په جګړه کې پاکستان د شمولیت یا د شاملېدو کومه فیصله نه ده کړې. د مولد سعودي عربستان هغه داوی هم رد کړی دي چې ګنې پاکستان د هوتسي وسلوال چاته چې د ایران مرسته حاصله ده پر ضد په دغه جګړه کې د سعودي عربستان سره شاملېدونکي دي. په دغه حق لبانې د ډیور رادیو خبريال پیرویل شاه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
پاکستان د یمن په جګړه کې د سعودي عرب په خاص باندې د خپل عسکرو د لیګلو خبرونه رد کړي دي. خو ورسره دا خبرداري هم ورکړې ده چې پاکستان به د سعودي عرب سلامتیا ته پیښ هر قسمه غوښتنو تکلک عکس العمل ښایي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د جمعې په ورځ کامی سملې غونډې ته د اغه اطلاعات وروسته سپیناوي وکړه چې ګنی پاکستان د سعودي عرب ګاونډي هیواد یمن کې د دولت په ضد راپاسېدلې د حوثي شیعه یاغیانو چکولو لپاره په عسکري کچ مرسته ملګرتیا کولی شي. د خواجه آصف ناو چې پاکستان د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د ملګرتیا لپاره د خپل ځواکونو د لیګلو څخه فیصله نه ده کړې. او دوی ویل چې سعودي عربستان د پاکستان یو رور اسلامي هیواد دی او کچره دغه هیواد جغرافیایي سلامتیا ته څه قسمه ګواښ را مخې ته کیږي نو پاکستان به دغه هیواد د سلامتیا پوره پوره دفاع کوي.
که هم اس جنگ میں پارٹیسپیشن کا کوئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، کوئی وعدہ نہیں کیا، صرف اور صرف سعودی عربیہ کی دفاع کے لیے ہم نے ایک پلیج کیا ہے، ایک ڈیکلیشن دیا ہے. اگر خدا نخواستہ اس قسم کی صورت عرائز ہوتی ہے تو سعودی عربیہ کا ہم ضرور دفاع کریں گے اور یہ ہم نے کنوے کر دیا ہے.
مونږ په دغه جنگ کې د برخه اخیستلو لپاره د چا سره نه خو لوس کړی دی او نه هم په دې حق لسه قسمه فیصله کړې ده. خو دې وایي صرف د سعودي عرب د دفاع لپاره مو یو لوس کړی دی او که چېرې د سعودي عرب سلامتیا ته څه قسمه ګواښ راپورته کیږي نو بیا به پاکستان خپل لوس ارومرو سرته رسوي. د پاکستان د دفاع وزیر پارلمان ته خپل خطاب کې په دې حق له د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه اندېښنې هم په ځای وبللې او وی ویل چې که چېرې حکومت دغه جنگ کې د سعودي عربستان سره د څه قسمه مرستې ملګرتیا فیصله کوي نو د دین اړوند به د پاکستان پارلمان ارومرو په باور کې اخلي. خواجه آصف ویل چې د پاکستان د حکومت لخوا د سعودي عربستان د صورتحال جاج اغستلو لپاره د دفاع وزیر او د کامی سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د اعلی عسکري چارواکو د مشترکه وفد سعودي عربستان ته دوره په وقتی توګه ځنډول شوې ده ځکه چې عرب لیگ د دې معاملې ذمہواري په خپل غاړه اغستې ده او د پاکستان حکومت اوس د عرب لیگ د غونډې د نتایجو انتظار کوي او تمه ده چې عرب لیگ به د شخړې یو ښه حل راوکاږي. سرګند دی وی چې تیر ورځ د یمن په صورت حال باندې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې یو اعلی پای غونډه شوې و چې پکې د ملک اعلی سیاسي او عسکري چارواکو ګډون کړو او دغه غونډې ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف هم د سعودي عرب د سلامتیا په کلکه دفاع کولو عزم سرګند کړو او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه تیر ورځ د سعودي عربستان خارجه وزیر هم د وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې و او رپورټونه زیاتوي چې په دې موکه سعودي وزیر د یمن په معاملې د پاکستان نه د کومک خواست کړي دي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي، تحریک انصاف او عوامي نشتل ګوند لخوا د پاکستانی فوجونو یمن ته لیږلو په اطلاعاتو سخت عکس العمل مخې ته راغلي دي او دغه ګوندونو خبرداري ورکړي دي چې یمن ته د پاکستانی فوجي دستو لیږلو په نتیجه کې پاکستان د سخت فرقاورنه او تریخوالي سره مخ کیدی شي. پاکستان کې د شیعه مسلمانانو ملګیر تنظیم مجلس وحدت المسلمین هم د پاکستانی حکومت لخوا په یمن کې د دولت په ضد را پاسېدلي شیعه حوثي قبایلو په ضد روان عملیاتو کې د پاکستانی فوجي دستو لیږلو په اطلاعاتو سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او تنظیم د دې په کلکه مخالفت کولو اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ د دفاعي چارو ماهرین هم د حکومت لخوا د سعودي عرب د دفاع کولو په اعلان باندې سخت تحفظات څرګندوي او دوی دریز لري چې داسې ښکاري چې پاکستان د تیرو دیرشو کالو راهسې افغانستان کې د خپل کردار نه څه سبق نه دی حاصله کړی او د دوی په خبره یو وار بیا په پردي جنگ کې د فریق جوړېدلو فیصله د پاکستان لپاره ډېرې بدې نتیجې مخې ته راوړلی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه نه بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا وایس آف امریکا د ریډیو د قدر مناوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو زموږ خبرونه ته وګورئ. د دې ترڅنګ زموږ دغه پروګرام چې دی هغه په ټی وی سکرینز باندې ګورئ هم وګورئ. زموږ په پروګرام کې یو شمېر نور هم مهم رپورټونه دي، وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. د سعودي عربستان په مشرۍ کې په یمن کې هوایی بمباری کې رپورټونه تر مخه نږدې څلوېښت ولسي کسان چې دي هغه وژل شوي دي. د دې په هکله باندې به تاسو تفصیل په راتلونکي کې اوري. اوس هم په یمن کې د سعودي عربستان او نورو عربو هیوادونو مداخله ته په جواب کې ایران ویلي دي چې دا به خې نتیجه ونه لري. دغه ټول تفصیل لري رحمان بنيري په خپل د ریپورت کې.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلافي جازونو بمباری په دویم ورځ هم روان دي او د سعودي عربستان د ځواکونو چارواکو ویلي ګو د بمباری لومړی پړاو کامیاب وو، خو د سعودي د دفاع چارو مشیر احمد بن حسن اسیری وای کې د شی د ځمکني عملیاتو ضرورت پیښ شي.
یا ولکه لا استدعى الامر فالقوات البريه السعوديه جاهزه وقوات
دا محل د ځمکني عملیاتو سم سبب موجود نه ده، خو کچري ضرورت پیښ شو نو د سعودي په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه د هر قسمه زورګری مخه بنسي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د یمن خلاف په حملو کې 15 خلیجی ریاستونو نه علاوه لس هیوادونه شامل دي چې پکې امریکا هم د پوځي انتظام او استخباراتي معلوماتو کومک ورکوي. د سعودي عربستان سرکاري ټي وی وای د بادشاہي لخوا سل جنگي جازونه د عملیاتو په بیړه کې شامل کړی شوی دي چې پکې متحده عرب امارات ډیر جنگي جازونه ورکوي، د کویت لخوا 15، د قطر لخوا لس او د بحرین لخوا 12 جازونه منل شوی دي. سعودي وای د یمن په پوله یو نیم لک ځمکني ځواکونه هم چټک ولاړ دي. مصر، اردن، مراکش او سودان هم په ائتلاف کې شامل دي. د سعودي عربستان د اوږدې مودې کلک ولاړ ملګري هیواد پاکستان د زیارت پرز ویلي لای په دغه جنگ کې د برخه اخستلو فیصله نه ده کړې، خو د دفاع وزیر خواجه آصف نن د جمعې پرز پارلمان ته ویلي اسلام آباد تیار دی په هر قیمت د سعودي عربستان سلامتیا وساتي. پاکستان دا وخت په لاره د ترهګرۍ د خطرناک صورتحال سره مخ دی او په وروستیو کې د هیواد اعلی چارواکو ویلي وو په تیرو 12 کالو کې د ترهګرۍ د لاسه په هیواد کې د 50,000 نه زیات کسان وژل شوي. د پاکستان د اوچتې کچې یو پلاوی نن سعودي عربستان ته روان شوی دی. وایټ هاوس د ایران لخوا د یمن د یاغیانو د کومک په خبرونو فکرمندۍ خولي او تمې کړې چې د کومک لاره به ونیول شي. ایران چې د یمن د حوثی یاغیانو د کومک نه منکریږي، سعودي عربستان ته خبرداري ورکړې چې د عملیاتو په شکل کې یو خطرناک ګام پورته کړي چې نتیجې به لا نورې خطرناکې وي. د یاغیانو مشر عبدالملک الحوثی هم سعودي عربستان او هم په امریکا سخت ټکونه کړي.
کان النظام السعودي الاحمق الغبي الجائر الظالم
د مغرور سعودي عربستان د نادانۍ، بې وقفۍ او بې انصافۍ باندې ولاړو عملیاتو کې د ائتلافیانو کومکونه په بیا اخستې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ کې د هوایي ځواکونو په دورځنۍ لړۍ کې تر دې دمه د سلویختو نه زیات عام وګړي وژل شوي. په زیاتره نه حق کړی شوي سیمو کې د سنا په شمال کې النصر، بني هواد، تایس خاریا او الاستقلال کیمپونه شامل دي. بلې لور ته هندوستان په یمن کې د راګیرو خپلو وطنیانو د راوخلو لپاره یو سمندري جهاز لیږلی دی. د هند درې نیم زره خلک دا وخت په یمن کې په مختلفو علاقو کې کارونه کوي. په یمن کې د تیرو دوو کالو راهسې ناقلاري روانه ده. تیره اونۍ د یاغیانو د پرمختګ نه وروسته صدر منصور هادي د هیواد نه فرار شوی وو او نن د سعودي عربستان په سر خار ریاض کې لیدل شوی دی.
د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
مرزو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور په لوبه چرته چې د دغلته کې د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا په جاری شوي یو راپور کې ویل شوي دي چې د خیبر پختونخوا چې کوم پاغه وخت کې حکومتي ګوند واکمنه ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ د هغې یو مشر بشیر احمد بلور په وجنه کې یو شکمن تن دی نیولې او هغه منلی دي چې په هغه باندې ځنمرګي برید کوونکي د ده په کور کې دوه شپې کړې وي. په دغه د ډیو رادیو خبریال حمیدالله نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا ترهګرۍ د مهنیوي د صوبایي ادارې لخوا د مطبوعاتو دفتر ته لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر احمد بلور د وژنې په تور کې نیول شوي کس فضل محمد منلی چې هغه په بشیر بلور ځان وژنې کې کس پاره دروازې په خپل کور کې ساتلی وو او په درېیم ورځ په بشیر بلور د حمله د پاره راوتی وو. په بشیر بلور د ځان وژنې کې برید د پیښور په کیسهوانی بازار کې په 28 دسمبر کال 2012 کې شوی وو چې پکې نوموړي سره د اتو نورو کسانو وژل شوی وو او نور 19 کسان په دغه برید کې جوړ شوی وو. تحریک طالبان پاکستان دغه برید پړه منلی وه. بل اړخ ته امنیتي ځواکونو مطبوعاتو ته هغه څلور ځان وژنې کې جګړې ننداره کړي چې دوی د شلوبر د خوړ نه د نیولو دعوه کړې ده. د چارواکو په نا دغه جیکټ د پیښور په حیات سبا سیمه کې د حمله د پاره کارول کېدلې. بل اړخته د پنځه په سزا بندي کې دیانو ته د تزندي ورکولو لړۍ کې هر څو د هیواد په نور برخو کې روانه ده. خو د پښتونخوا د جلحه نجات وزیر ملک قاسم خان خټک وایي د دوی سره د پښتونخوا په جیلونو کې د پنځه ډیر مجرمان دي. خلا چاته د تزندي ورکولو ریډ وارنټ نه دي ترلاسه شوی.
کې دیان ډیر دي خو اکثر موږ چې فیصله راشي نو موږ هغه باندې عمل درآمد کوو. خو چې کله ریډ وارنټ جاری شي اغه مطابق موږ هغه عمل کوو. فلخال ما په علم کې داسې نشته چې چا اوس خو ریډ وارنټ راغلی او هغه پنسی کې لګیږي. اور کې ډیر دی هری پور کې ډیر دی.
د 14 دسمبر وروسته حکومت یوازې د ترهګرې په تورونو کې د 560 ملزمانو ته د تیزندې ورکولو نه پابندي اوچته کړې وه. خو د 10 مارچ نه بیا په تمامو جرمونو کې د تیزندې پابندي اوچته کړل شوه. تر دې دمه څلور څلوېښت کسان د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې تیزندې کړل شوي دي. حمیدالله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه ته وګورئ او زموږ پروګرام چې دی هغه په ټي وي سکرینز باندې ګورئ. هم سره ملګری اوسې یو سم د بلوچستان صوبې مختلفه برخو کې د سګانی کال د وچکالی لامل کې یو خوا فصلونه زیانمن شوي دي نو بل خوا د سارو د خوراک مسله هم راپورته شوې ده. د بلوچستان د دغه مسلې په حق له حمید سمسور رپورټ تاسو پام راګرځو.
په بلوچستان کې د نورو کلو په پرتله باندې د ډیرو کمو بارانونو له سببه ځخه د صوبې یو شمیر ضلع له وچکالۍ سره مخامخ دي. دوی غیر دولتي موسسې آزاد فاونډیشن او اکشن ایډ د صوبې په یو شمیر ضلعو کې د څارویو په حق له باندې سروې کړې ده. غیر دولتي موسسې وایي چې د ساروی ژوند للوی خطر سره مخامخ دی. کچیری د ساروی د خوراک لپاره بندوبست ونه کړل سو، زیات شمیر ساروی به لمنځه ولاړ سي. د آزاد فاونډیشن رئیس زاید منګل وویل چې تر ټولو زیات اغیزمنې ضلع کچی، پشین، نوشکۍ، خوزدار، ډیره بوکټی، کل عبدالله، کولو، خاران، ژوب، لورلایی او کلا سیفلا ده چې را روانې دوې میاشتې د څارویو د خوراک لپاره ډېرې مهمې دي. ولې چې دا موجوده بارانونه سوي دي، لا هغه به واښه درې یا څلور میاشتې وروسته راشنه شي. نه یوازې دلته څارویو بلکې وکرو کرونده ته هم ډېر زیان رسېدلی دی.
بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور مارکیٹس میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ 2,000 سے 3,000 روپے ایک جو بکری ہے یا بھیڑ ہے اس کی قیمتیں گر گئی ہیں.
ساروی د روغتیا وازه ورځ تر بلخ د خرابېدو په مخ روانه ده. ساروی ډېر ډنګر دي، هر ځای له 2,000 تر 3,000 روپۍ پورې د دوی بیا هم راټیټه سوې ده. خلک کډوال سوي هم دي. د اکشن ایټ پروګرام پروین بیا وویل چې موږ هغه کلی هم ولیدل چیرې سي تر 1,500 زیات ساروی له منځه تللي وو. په دوی کې میږي، وزې، مرغونی، اوریان، غواوی، غویان او اوښان هم شامل وو.
مر چکے ہیں اور پھر اس کے بعد کلات کے طرف بھی آئی تو وہاں بھی کنڈیشن یہی پھر
لخل گسر سموج ولی دل دوی ویائی چنیم پنیم دا دوی چاروی مرسوی دی. لخوزدار زخه بیا د کلات په لوري رالو، هلته هم وزه دغه ده. بیا مستون، بیا پنوشکی کې هم موږ ولیدل.
گورنمنٹ کے اپنے پاس میڈیسنز نہیں ہیں، صرف ویکسینیشن ہے. تو ویکسینیشن ایک الگ پروسیس ہوتا ہے اور میڈیسن ایک الگ پروسیس ہوتا ہے.
لا حکومت سره دوایان نسته، یوازې واکسین دی. واکسین خو جلا دی او دوایان جلا دی. په بلوچستان کې د څارویو د اعلی وزیر سلاکار عبیدالله بابت وویل چې حکومت د څارویو لپاره 2 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د دله خولی سي له وچکالۍ څخه اغیزمن سو خلکو ته به ورکول کېږي چې د دغې منفي اغیزې راټیټ کړي. د څارویو د څانګې سلاکار عبیدالله بابت وویل چې تر اوس مهاله پورې خزانې دغه 2 ارب روپۍ نه دي جاری کړي. په بلوچستان کې تر 80% زیات خلکو اقتصاد څارویو او له کروندې سره تړلی دی. د بلوچستان د څارویو ماهرین وایي د حکومت له لوري ځانګړې سوې 2 ارب روپۍ ډېرې لږ دي. د څارویو د څانګو ماهرین له نړیوالو ادارو څخه غوښتنه وکړله په بیړنیزه توګه باندې د څارویو د ژغورنې لپاره ګړندي ګامونه واخیستل سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
په سویټزرلند کې د امریکا د خارجه چارو وزیر او د خارجه چارو چې کوم د وزارت چارواکي د هغې او د ایران ترمنځ د ایران جوهري پروګرام پر سر خبرې اترې یو بار بیا شروع شوې دي. په دغه نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د تهران لنجمن نیوکلیای پروګرام پر سر د امریکا او ایران جوړجاړي کوونکو ترمنځ د اخیری پړاو د خبرې په داسې حال کېږي چې د یوې معاهدې ډانچه تیارولو ختمي نیټې ته په شمار 100 ورځې پاتې دي. په دې لړ کې تېر ورځ د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره په سویټزرلند کې لیدلي. د دواړو خواوو لخوا په دې خبرو کې یو معاهدې ته د رسیدلو خوشبینۍ اظهار شوې او تمه ده چې د نړۍ شپږ طاقتور قومونو ستر ډیپلوماټس به ډېر زر په دې خبرو کې د برخه اغستلو لپاره د امریکا او ایران مشرانو سره په سویټزرلند کې راجمع کیږي. دا په داسې حال چې د ختمي نیټې وړاندې سفارتي هلې ځلې تیزې شوې دي. د زیارت پر ورځ د ایران صدر حسن روحانی ویلي وو چې نوموړي د نړۍ شپږ غټ طاقتونو ته یو خط لیږلی چې پکې په دې روان جوړجاړي کې په نیوکلیایي مسلو او تازه پرمختګ باندې د ایران دریځ واضح کړی شوی. امریکایي چارواکو د دغه خط د ملاوېدلو پخلی کړی دی خو دا خبره یې نه ده ښکاره کړې چې په دغه خط کې څه لیکلی شوی وو. په ټویټر باندې خپلو پیغامونو کې ښاغلي روحانی ویلي چې نوموړي د چین، روس، فرانس او برطانیې مشرانو ته ویلي چې د ایران پر ضد لګول شوي ټول نامناسب بندیزونه دې ختم کړی شي. ایران د یو نیوکلیایي معاهدې په ځواب کې غواړي چې پر ضد یې لګول شوي ټول نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. امریکا او نور هیوادونه وای چې بندیزونه به یو ځای نه بلکې پرورو ختمول شي. د دې سره سم د تهران نیوکلی پروگرام پر سر روانو خبرو اترو کې په ځنې خبرو اترو اختلاف هم شته دی چې پکې دا خبره هم شامل ده چې ایران تبا تر کومه حده او معیار پورې د یورینیم غنی کولو اجازه ورکولی شي. بلخوا دا خبرې په یمن کې مخ په زیاتې خرابیدونکې لانجې له وجې هم پیچیده شوي چېرته چې د عرب کامونو ائتلاف د امریکا په مرسته باندې ایرانی مرسته لرونکي غیانو پر ضد بریدونه کوي. ایران د دغه بریدونو غندنه کړې او ورته یو غیر مناسبه خارجي مداخله تویلې، خو په واشنگتن او تهران کې چارواکي وایي چې د دې مسلې سره به په نیوکلیایي بیس باندې کم اغیز نه پریوزي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن ورځ د دې ټولې ویډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. زمګه خبرونه لا هم جاری ده. یو واری بیا تاسو په امریکا زو مهم خبرونه ساتکته.
د پاکستان دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په یمن کې روانه جګړه کې د برخه اخستو فیصله نه ده کړې او نه یې سعودي عربستان سره په دغه اړه باندې کومه وعده کړې ده.
ہم اس جنگ میں پارٹیسپیشن کا کوئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، کوئی وعدہ نہیں کیا، صرف اور صرف سعودی عربیہ کی دفاع کے لیے ہم نے ایک پلیج کیا ہے، ایک ڈیکلیشن دیا ہے۔
په یمن کې د سعودي عربستان او نورو عرب هیوادونو مداخلت په جواب کې ایران ویلي دا به ښې نتیجې ونه لري. اخوا د سعودي عرب په هوایي بمبارۍ کې د یمن نږدې سلویخت اولسي کسان وژل شوي دي.
او د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ د مخنیوي محکمه وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر بشیر احمد بلور په وجنه کې تورن یو مشکوک تن په ظلم محمد اقرار کړی چې په هاغلی بلور د حمله وړاندې ځنمرګي برید کوونکی د هغه په کور کې دوه ورځې تیرې کړې وې.
ترهګرۍ د مخنیوي د صوبایي ادارې لخوا د مطبوعاتو دفتر ته لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر احمد بلور د وجنې په تور کې نیول شوی کس په ظلم محمد منلي چې هغه په بشیر بلور ځان وژونکي کس فاروق دروازي په خپل کور کې ساتلی و.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه به په راتلونکي برخه کې زموږ په خبرونه کې تاسو وړاندې کوم. سه ملګریو سه علاوه هم ساسو پام راګرځو د دغه خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د یمن په جګړه کې د برخه اخستو یې کومه فیصله نه ده کړې. د یمن جنگ کې د پاکستان کردار په حق لقامي اسمبلی کې د وینا په وخت خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان د سعودي عربستان سره صرف په داسې حال د دفاع وعده کړي کچري د دوی ملکی سلامتیا او یووالی په خطر کې پریوته. نوموړي ویلي دي چې پاکستان به کله هم په داسې جګړه کې برخه وانخلي چې په اسلامي نړۍ کې اختلافونه پیدا کړي چې نقصان به د نوموړي په وینا پاکستان ته رسي. د دفاع وزیر دا بیان په داسې حال راغلی چې پرون سعودي عربستان ویلي وو پاکستان به ډېر زر یمن کې د ایران په مرسته شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې شروع کړی شو عملیاتو کې شامل شي.
او یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې شروع شوي عملیاتو کې جنگي جازونو په دوه مرز هم د شیعه حوثي یاغیانو په مرکزونو بمباري کړي چا چې زیاتره په ملک خپل کنټرول اغستې دي. اتحادي جنگي جازونو نن د پایتخت سنا دننه او غیر چاپېره پوځي مرکزونو او یاغیانو د کنټرول لاندې هدفونو باندې حمله کړې دي. د سعودي عرب چارواکو د بمباري کمپاین ډومبه مرحله کامیاب ګرځي ولیدا، خو د سعودي دفاع وزارت حسن اسیری ویلی دی چې د اتحادی ځواکونو ځمکني عملیات به ضروری وي. د یاغیانو د ولکې تر لاندې د سیمونا راغلي رپورټونه وایي چې په دغه عملیاتو کې د یمن نږدې سلویخت پورې عام ملکي وګړي وژل شوي دي.
پاکستانی پولیس وایي چې د ملک تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیسواله وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې په موټر سایکل کې خودل شوی بم هغه وخت و چاودید کله چې د پولیسو گاډۍ د غزې څخه تیرېده. زیاتره جوبل شوی کسان پولیسیان دي. غیر قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې ذمواري په خپل سر اخیستې. اخوا پولیس وایي چې د تېرې شپې راهڅې په دوو مقابلو کې 15 مشکوک وسلوال وجلی دي.
او د خیبر پختونخوا صوبې عوامي ناشر ګوند وژل شوی مشر بشیر احمد بلور د مرګ په کیس کې ککړتنانو ته پناه ورکوونکي او مرسته ورکوونکي مشکوک تن نیول شوی دی. یاد دی وی چې کال 2012 کې بشیر احمد بلور باندې د یوې دستوري په محل شوی خودکش برید هغه په خودکش حمله کې هغه وژل شو. په دغه 14 کې د بشیر بلور د وژل کېدو ترڅنګ ولس نور تنان جوول شوی هم
د پاکستان حکومتي چارواکو په قومي اسمبلی کې ویلي دي چې حکومت په سرخار اسلام آباد کې په یو وخت لمونځ کولو د پاره د مختلفو مسلکونو عالمانو سره سلا مشورې شروع کړې دي. د مذهبي معاملو معاون وزیر پیر امین الحسنات اسمبلی ته خپل بیان کې ویل دي چې موږ کوشش کوو د اسلام آباد په جماعتونو کې د بانګونو د پاره یو وخت مقرر کړي. په دې باب له فیصله په یو هفته کې دننه د راتلو امکان دی.
او د بنگلاديش په سرخار ډاکه کې د مذهبي رسوماتو د یوې دستورې په محل د اړیکې په وخت لخته لګل لس کسان مړه او په ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. او د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي چې ګوزا سیمې غټه برخه واپس د اسلامي تونروډلې بوکو حرام د کنټرول څخه اغستې ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. رانو قدر منابیدون که در واشنگتن دی سی در ستودیو زن تاسو زمگه یو ساته خبری خبروانه تا وگی موسر ملگری و سی یو سو مدباتی که تنه لرو ساسو لپارا نگرو چه وطلی روز پانو لپارا نست ساسو لپارا سه مواد راغون کرده زمگه همکار مختار خلیل.
پا یمن که در امن و امان خرابیدون که صورت حال نه یوازی در یمن در گاوندی ملکونو خصوصا در سعودی عرب در پارا ولی در کلهم نره او در اسلامی ملکونو در پارا هم در فکرمنده سبب جور شوه ده. نن در برطانیه مشهور اخبار دی گاردین در یمن پا موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ کرده ده. در رپورت سرخط ده پا یمن که در سعودی عرب و در ایران پشی شا جنگ طول سیما اڑی گری سرمخ کرده ده. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې روان فوزی مداخلت کې امریکا پوره پوره د سعودي عرب امداد کوي او ګومان کیږي چې نور عالمی طاقتونه هم د جنگ ته راوډانګي. په یمن کې د خانه جنگي او د خړیندو حالاتو لوګې د ډیر مدینه خطو خو اوس د حالت د یو ټایم بم په شان چودلې دي چې نه یوازې د برتانیې او امریکې د پاره ولې د ټولي دنیا د پاره وجوري نتیجې را برسېر کی. تر دې وخت پورې خود سیم دولوي ملکونه ایران او سعودي عرب یمن کې بغیر د څه اعلان نی جنگا یو بل سر مشتی گریوانو خو اوس دا جنگ دومره خور شوی دی چې په خکارا پکې نور ملکونه هم را پریوتی دي. د سعودي عرب بنیادی مقصد په یمن کې قلاری را وستل دي خو فراخه مقصد ایران ته په سختو ټکو کې دا پیغام ورکول دي چې د عرب ملکونو په معاملو کې د ګوتو وهلونه لاس واخلي. رپورٹ لکھی چې په یمن کې هوتی نومي یاغیان چې ځان ته انصار الله هم وایي د شیاګانو زیدی نومي طبقې سره تعلق لري. د یمن د قطبی سیمې هوتی قبیلې سره تعلق لرونکو دی قبایلو په کال 1990 کې د پرمن بقای باهمی د تعلیماتو په بنیاد د یو پخوانی مذهبي تحریک احیا وکړله. دا ډله په کال 2003 کې په عراق د امریکای د حملې له سببه سرتیزه ته وته. دوی په یمن کې د امریکای خلاف د مظاهرو له سببه د هغه وخت صدر د علي عبدالله صالح سره دشمنان شول. د کال 2004 نه دوی یو مکمل یاغي جنگ تلاس اچولې ده. دا وخت دوی د یمن په اهمو خارونو او هوایی اډو قبضه کړې ده او د ملک صدر منصور الهادیث نه تښتېدلې ده. ګارډین لیکي چې هوتی جنگیالو له تربیت ایران ورکړې ده او وسله هم ورته ایران دین کړې ده خو ایران دین صفا انکاری ده. ایران په یمن د سعودي عرب په هوایی حملو خپل لومبي رد عمل کې دی. حملو ته د امریکای په ملاتړ زورګیری ویلې ده او دای غندلې دي. رپورٹ جاتی چې په یمن کې د ډیر وخت نه یاغي سرګرمو ایران ته د سعودي عرب د مسلسل سرګومه ساتلو موقع په لاس ورکړی ده. بلخوا امریکا د یمن په جنگ کې د سیمې خپل لوی اتحادي ملک سعودي عرب سره خپټینګا ولاړه ده. اگر که امریکني فوزونه میدان جنگ ته نیغ په نیغه ندی کوس شي خو سعودي عرب په یمن خپل فضائي حملو له سٹارم اف ریزالو یا د مضبوط ارادې طوفان نوم ورکړی دی کوم چې په کال 1991 کې کویت نه د صدام حسین د فوزونو وستو ده لپاره د امریکای د اپریشن ډیزرټ سٹام یادګیر نه کوي. سفارتکاران وایي چې په یمن راجکون کې نو آبادیاتی طاقت او د سعودي عرب جخت اتحادی برطانیه هم کې دې شي چې د سعودي عرب په وینا د یمن په جنگ کې امدادو کی. د برطانیه د خارجه معاملو دفتر خپل یو بیان کې ویلي دي چې برطانیه یمن کې د سعودي عرب د فضائي حملو مرسته کوي، خو بیان کې د یو سیاسي اواری پر آیستو زور ورکړی شوی دی. ګارډین اخبار د یمن په جنگ کې د سیمې د عرب ملکونو د نوي اعلان شوي اتحاد د کردار د ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې د یمن په معامله کې د عرب ملکونو یو موټی کېدل سفارتي ژبه کې ایران ته دا سخت پیغام دی چې د عرب ملکونو د معاملو نه د ځان لرې ساتي. په دې باب له روانه هفته کې مصر کې د عرب لیگ د سرمشرانو غونډه کیدونکې ده. په دې کې د یمن د جنگ د پاره د نوي اعلان شوي اتحاد د پوره پوره مرستې امکان دی. د عرب ملکونو په دې نوي اتحاد کې د خلیج تعاون کونسل پنځه ملکونه سعودي عرب، کویت، متحده عرب امارات، قطر او بحرین شامل دي. خوشبګم ملک عمان په دې لانجه کې د برخې اخیستو نه انکار کړی دی. د سعودي عرب واکداران وایي چې د یمن په جنگ کې ورسره پاکستان، مراکش، اردن، مصر او سودان هم ملګري دي. ترکی هم د سعودي عرب د اقداماتو مرسته کړې ده. ګارډین اخبار د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې سعودي عرب چې په تیرو وختونو کې کومو ملکونو سره سیاسي او مالی امدادونه کړي دي یا قرضونه ورکړي دي، دغه ملکونه اوس خپل امداد لرا غوښتي دي. په دې ملکونو کې شامل پاکستان ته تل په مالی او سفارتي سختو کې ځان رسولی دی.
پاکستان د مذهبي چارو معاون وزیر پیر امین الحسنات قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي دي چې حکومت یې د اسلام آباد سرخار جمعتونو کې په یو وخت باندې د اذان او په یو وخت د منځ کولو لپاره سلا مشورې د مختلفو مسلکونو د عالمانو سره شروع کړي دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان باندې کوي.
د مذهبي چارو مرستیال وزیر پیر امین الحسنات ویلی دی چې حکومت د ټولو مسلکونو مذهبي علماو سره په تماس کې دی چې پایتخت اسلام آباد کې د مونځ یو وخت مقرر کړی شي. قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د وی چې حکومت اسلام آباد کې د مونځ او بانګ د پاره یو وخت معرفي کولو په اړه هڅې پیل کړي دي او تمه سرګند کړه چې په دې هړه فیصله به په یو هفته کې مخې ته راشي. د یو سوال په جواب کې مرستیال وزیر وی چې د ټولو مسلکونو عالمانو سره د شروع په ورځ یو غونډه وشوه چې پکې ټولو علماو د سلورو منځونو په وخت اتفاق کړی دی او کله چې په دې لوزنامه وشي دغه به قومي اسمبلی ته وړاندې کولی شي. په میډیا کې راغلي راپورونو په حواله سره چې حکومت په هیواد کې د سعودي عربستان غوندې نظام راوستل غواړي، پیر امین الحسنات وی چې دې کې هیڅ حقیقت نشته. د زیاته کړه چې کله حکومت د هر څه په اسلام آباد کې عملي کولو کې بریالی شي نو د دې نه وروسته به د هیواد په نورو ښارونو کې هم عملي کولی شي. په لاؤډ سپیکر باندې په بانک باندې د بندیز د غنګوسو په حواله سره مرستیال وزیر اووی چې داسې هیڅ قسمه تجویز غیر غور نه دی. د مدرسو رجسټریشن په حواله سره د مرستیال وزیر وینا وا چې د مدرسو رجسټریشن څه نوې خبره نه ده، ولی چې د کال 2015 نه د عمل روان دی. دیوا ریډیو چې په دې هړه د پاکستان علماي کونسل چیرمن علامه طاهر اشرفي نه وپوښتل چې حکومت په دې هر څه کې څومره سنجیده دی او آیا په دې ګام کې به بریالی شي او کنه، نو د هغه وینا وا
صرف اعلان سے بات نہیں بنے گی جب عمل ہوگا، لیکن اس میں پاکستان علماء کونسل اور بالخصوص وفاق المساجد پاکستان جو ہے، مذہبی تنظیمیں اور جماعتیں یہ کوشش کر رہی ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا
چہا سے خو روانی دی، خو اصل خبرہ دا عمل کولو دا. دا اوی چی پاکستان علماء کونسل وفاق المساجد پاکستان دے سرا متفق دے، دا یو خو گام دے کچری عملی کړی شي. د اوی چې دا سه دومره لانجمنه مسله هم نه ده او دا معاملې حل کېدی شي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي تګلارې د لاندې د بانک او د جمعې خطبې نه علاوه د لاؤډ سپیکر په استعمال د بندیز د حکومتي فیصلې د عملي کولو په اړه ښاغلي طاهر اشرفي صدا سے اوی
ماشاء اللہ بڑی حد تک کامیابی ہوئی بھی ہے. کچھ جگہ پر جہاں پر حکومت نے قانون کی عملداری کرائی ہے وہاں پر تو یہ ہو رہا ہے، اور جہاں پر حکومت نے کمزوری دکھائی ہے وہاں
چھپدے ہڑا خو غٹا کامیابی شویدہ کمزے کے چھ حکومت دا قانون عملداری خودلی دا حغل تا خو پدی عمل کیگی البتا چرتا چی حکومت دا لملیٹ یا سمسلحت نا کار اخلی نو حغل تا پر عمل نکیگی دا اوی چی دا صرف حکومتی فیصلہ نا بلکی دا طول علماء فیصلہ وا چی دا لاؤڈ سپیکر غلط استعمال دی بند کرے شی دا زیادہ کڑا کچری حکومت پا سنجیدگی سرا پدی عمل اکڑی نو دا ناممکن نا دا حکومت دا وکوی چی دا نیشنل ایکشن پلان دلان دی پا گرد حیوات کے دوی دا لاؤڈ سپیکر پا غلط استعمال پا زرگونو خلق گرفتار کړی دی چې پکې د ټولو نه زیات شمیره یعنی 2000 په پنجاب صوبه کې ده. د بریلوی مکتبه فکر داوا ده چې په نیولې شوی خلکو کې زیاتره هغه خلک دي کوم چې په لاؤډ سپیکر درود او سلام وړاندې کولو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
او په پاکستان کې د حکومت پر ضد شوې په اسلام آباد کې د درنو او په وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او بیا د دوی د پارټي یو مشر عارف الوی ترمنځ په ټلیفون شوې خبري اترې رامنځته شوې دي چې د ثبوت په توګه د پلټنو لپاره وړاندې شوې هم دي. په دغه باندې د پاکستان د تحریک انصاف لخوا سخت نیوکې هم شوې دي. نور تفصیل لري پیر پخپل دی رپورٹ کې.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د عارف الوی مبینه ټلیفوني خبري مخې ته راغلي دي چې پکې تیر کال د حکومت په ضد د ناستې په محل پر پی ټي وی کې دونکو بریت وروسته د عارف الوی لاړه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ټلیفون سوی وو چې پرې هغه د اطمینان څرګندونه کړې وه. خو دغه ټلیفوني خبرو په اړه د عارف الوی وینا ده چې آوازونه اصل ښکاري خو پکې د مختلف ټکو ماته او روغه سوې ده. د حکومت په ضد د تحریک انصاف ناستې د ختمېدو د اوږدې مودې پس چې دواړه اړخونه د کال 2014 د ټاکنو د درغلۍ د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن په جوړولو هم اتفاق کړی دی. په مطبوعاتو کې د تحریک انصاف د چیرمن عمران خان او د عارف الوی ترمنځ هغه وخت کېدونکې دا خبرې خپرې شوې دي چې د پاکستان په سیاست کې یو بیا خورا د بحث موضوع جوړ شوې دي. دغه ټلیفوني خبرو کې د ټلویزیون پر ودانۍ پرت کېدو او بیا د اطمینان څرګندونه شوې ده. عارف الوی وایي دی پی ٹی وی تن نن تو او د عمران خان وینا ده ش ډیر شدی فشار زیات سی نو به استعفا راسیم. په دغه ټلیفوني خبره کې عارف الوی د ام کی ام د متوقع ټلیفون او د فاروق ستار سره د خبرو ذکر هم کړی دی چې پرې عمران خان له اړخه پر حکومت د نور فشار اچولو هدایت سوی وو. د دغه ټلیفوني خبرو وروسته د عارف الوی سره د رابطې هڅې وسوې خو څه جواب رانلو. خو د دې وروسته خپل په یو ټویټ کې عارف الوی خپل او د عمران خان د شغونو پخلی کړی دی خو ورسره دا هم ویلی دی چې مختلفو موقعو کې دونکو خبرې یو ځای کړی سوي دي او جال سازی سوی ده. او دا چې هغه وخت د ټولو ډلو سره رابطې کېدی چې پکې ام کیو ام هم شامل وو. پر دغه معامله د تحریک انصاف د مشر اسد عمر وینا ده
کې دو مختلف چیزې سه سامنے آتی ہیں جی. ایک تو جو مبینہ ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس میں تاثرات جو دیے گئے وہ صحیح اچھے تاثرات لیے نہیں تھے. پاکستان کا قانون, ہماری جمہوریت, ہمارا آئین, حق جتا ہر ایک کو اپنا ایک نقطہ نظر رکھنے کی.
دغه یوازې تاثرات دي چې آئینی اجازت ورکوي. خو د ټلیفوني خبرو ریکارډولو آئین کله هم اجازت نه ورکوي. پکار دی چې دغه عمل کوونکي ته سزا ورکړي سي. بل پلو ته د ایم کی ایم مشر فاروق ستار مطبوعاتو ته ویلي دي چې د کمیټې له اړخه د تحریک انصاف سره په ناسته کې د ګډېدو پرېکړه نه وسوې او دا چې دغه ټلیفوني خبرو مخې ته د راتلو سره د تحریک انصاف او د عمران خان اصل مخ د خلکو مخې ته راغلو. دا خبرې په داسې حال کې دي چې د راتلونکي اپریل په 23 نیټه د کراچۍ په ان 2024 کې ټاکنې هم کېدونکې دي او څه خلک دا ویره څرګندوي چې دا هر څه د تحریک انصاف او د ام کی ایم ترمنځ هغه تاوتریخوالی سیوا کول دي چې په کراچۍ کې د ام کی ایم پر 90 کېدونکې پر چاپو د تحریک انصاف له اړخه د سخت بیانونو او پر دغه د ام کی ایم د سخت عکس العمل له وجې مخې ته راغلي وو. څرګندوي چې د تیر کال د ستمبر په لومړۍ نیټه د حکومت په ضد د تحریک انصاف عوامي تحریک د ناستې په محل د سرکاري ټلویزیون پر ودانۍ برید سوی وو او هلته مختلف آلات ته زیان هم رسول سوی وو. چې لوجه د څه ساعت لپاره د سرکاري ټلویزیون خبرونه هم ودرول سوي وي. خو هغه وخت عمران خان د ټلویزیون پر ودانۍ د غبرت په سختو ټکو د غندلو سره سره په سختۍ سره هغه تورونه هم رد کړي وو چې د برید کوونکي د دوی د ډلې سره تعلق لرونکي کارکوونکي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د صوابۍ ضلع د سیل سپاټي ځای چې هنډ ورته ویل کېږي د سینغاړ او دغلته کې بیا تاریخي ځایونه هم شته دی، او په دغې باندې د ډیوه رډیو خبریال مدثر شاه یو ویډیوي راپور تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د پختونخوا د بیلابیلو سیمونه راوتلي لرغوني آثار ښایي دلته 4000 کاله اګاهو هم مختلفو قامونو منظم او باکلتوره ژوند تیر کړی دی چې پکې بودھ مت، هندو شاهي او مغل حکمرانان د ذکر وړ دي. او دغه آثار که یو خوا پېښور عجایب خانه کې محفوظ کړی شوي دي، نو ورسره د صوابۍ ضلع هنډ کلي کې هم یو میوزیم جوړ کړی شوی دی چېرته چې 1400 کاله وړاندې د اکبر باچا د جوړې کړې شوي قلعې آثار اوس هم په نظر راځي. او د دغه میوزیم انچارج محمد آصف رضا ډیو رادیو او ټی وی ته وای 2300 کال وړاندې سکندر اعظم هم په دې لار تیر شوی وو.
د باجوړ په لکه مده کړ شو او ډیرو سوات کې ملای کې ولته تلو، او دا غینه په اخیری کې هغه هند تر اخلیو، او دا هند په مقام باندې هغه چکم فوجونه خپل کې ملو شو. هم دا سین په غاړه چې دا انډس ریور دی، او دا دغه کراسیک پوینټ دی چې باندې هغه چکم دا سین دی کراس کړو. اتین علاوه کوم ګور د هندو شای په پیریډ کې یعنی په 10 سنچری اے ڈی کې دا هند چکم ملای کړی سو به چکم ملای کړی دا د اونډ سو به چکم ته په خوا ګندار ویل کې دا په هغه زمانه کې د هندو شای حکومت او د هندو شای زمانه کې نه هند چکم ملای کړی دا د خلافه و. نو هغه زمانہ کې مختلف فاونډیشنز مونږ ته ملو شي وی کم چې د کلاګانو دی، یاد اغه د مندرو دی، یاد اغه جمعتون دی، یاد اغه کورونه دی.
زیاتوی د اکبر بادشاہ د قلعې سلور دروازو کې دوه اوس هم ښکاری او سلور مورچې په نظر راځي خو نورې ختمی شي دي. او وای د دې قلعې اهمیت د اٹک د قلعې جوړېدو نه پس ختم شو. هر څوک د هند کلی اوسیدونکو زیاتره د دې ځای د اهمیت نه ناخبره دي، خو هم د دې کلی اوسیدونکو زبیر خان د خپل کلی تاریخ نه خبر دي.
دې نمونه چې دي 27 نمونه دي، هغه هغه کې بیا تبدیلی رااله. آخري بیا د دې پښتنو چې دی هنډ والا کې خو له دې نه مخکې دی بوته او هند وي، اوس نوم د دې هنډ شي.
د هنډ عجایب خانه 2009 کې جوړ کړی شوی ده چې څلور مهمې برخې یا ګیلری لري.
یو هنډ ګیلری ده چې پای کې د هنډ یا د صوابۍ ډیسټرکټ کم سامان دی هغه پروت دی، کوم چې سکیویشن راوته دی. دویم چې کم دی هغه موږ سره بودھ ګیلری ده، یعنی ګندارا آرټ چې کم د ګندارا آرټ یا بودھس آرټ کم سکلپچر دی یا بوتان دی یا مورتی دی هغه پراته دی. دریم ګیلری چې کم اتنالوجی کې ګیلری ده، په کم کې زموږ د صوبې اتنالوجی چې کم سامان دی هغه دلته کې پروت. څلورم ګیلری چې کم د اسلامیک سیکشن ده.
هر څوک دی عجایب خانه ته دراتونکو شمیره ډیره کمه ده، خو د کالج یو زده کوونکی اکرام الله چې مطالعه لراغلی دی وایي که دلته سهولیات نور هم سیوا شول نو زیات خلک به راشي.
موږ دې نجی موږ زول کلچر چې کوم دی موږ هغه ووینو، موږ ته یو لطف حاصل شي. موږ چې کوم دی یو مختلف سټرکچر دی کو مخکې چې کوم دی زیبو دي د اندوانو موږ هغه تیزیب معلومو چې هغه تیزیب څنګه دی لاغی دغه کلچر معلومو چې هغه کلچر څنګه. او دویم دا چې جی دا سڑک ډیر زیات کچری پکار داري چې دا سڑک مکمل لغشي چې پوښي.
بلخوادار کیالوجی او میوزیم محکمه وای دا وخت یوازې صوابۍ ضلع کې لس ځایونه په نښه کړی شوي دي چېرته نه چې د کوشان وختونو لرغوني آثار راوتي دي کوم چې د 1400 نه تر 2000 پورې زوړ وخت دی. او دغه شان د دې د محفوظ ساتلو او څېړلو لپاره د صوابۍ او مردان پوهنتونونو خپلو کې یاداش هم لاسلیک کړی دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی پېښور.
جګړه ځپلي صوبې خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی یا د بیړني حالاتو لپاره کارکونکي اداره چې دا 1122 ریسکیو د دغه خلکو او غړو سره د دغه ریسکیو د غړو سره خبرې اترې زمغه همکارې سادیا قاسم شاه کړې دي او پوښتلې دي چې څنګه بیړني حالاتو په وخت دوی ځانونه ورسوي او بیا سر رقم فرست ایډ یا طبي سهولتونه دوی په دغه وخت باندې کوي. دغه خبره تر تاسو پام راګرځو.
زما نوم جی ڈاکٹر ایاز دے ڈائریکٹر آپریشن کے پی کے ریسکیو 112 ٹولی صوبے انچارج مزدل تجی موجود ہاں ڈاکٹر جی ریسنٹلی دایو اس انسیڈنٹ شیو جی اے پی ایس دین امک کم ڈی ڈیڈ باڈیز میں اٹینڈ کڑی دی اور ریسنٹلی جی کم دا اے پی ایس دا انسیڈنٹ شیو ہو نو دے کی کم شمان شفٹ کال دا ایڈیٹوریم نا انسیڈنٹ سائٹ نا ہاسپٹل ستا لا ما غز نا وکٹم درو کان اگا ما پ زندگی کی فرسٹ ٹائم باندے بیکاز دین امک آرمی کم کیپٹن پاتے شے ما ما دا وزیرستان آپریشن زم ٹول کڑی دی کنے نا گیا دا شان دل خراش نو جو دا شمان رو تے تول دس مکے نا تچا مازغ بہر پرات تچا اڑوکی مات چا نو دا پار دا دا تری سلور روز جو اڈے ٹف تیرے شے وے زم کو جی جاب نیچر دے کنا دا جاب نیچر دے چے کڑی رشی وی دی خزم کڑا مضبوط شے وے اس مجبوری زم سروسز دی کمونگا حوصلہ بھی لینا نور خلق پم بیلی
زمانے میں انقلاب دے ایدی ایمرجنسی امبولی سروس کے ایز اے کنٹرول روم انچارج کار کوم نو کل چې دا څنګه تاسو ویل چې پدی اثر اوس ما هو تقریبا 12 کال شو خو بالکل اثرات په انسان باندې راځي چې دا یعنی یو بد حالت کې یو انسان وګوري او هغه هفته دوا پورې مونږ پورې دا مونږ ډېر بد محسوس چې دا خو وسو شو دا څه کې لګیا دي مله خبره دا مونږ اوس دومره ایکسپیرینس شوی چې مونږ دا قسمه حالات خپل کور کې ماشومانو سره یا خپل فیمیل سره نه شیر کوول چې الریډی په مونږ اثرات شوی وي خو مونږ نه غواړو چې دا خپل کور حالات دغه داسې کو چې څنګه یعنی بار تیریږي او هغوی باندې هغه اثرات راشي نو بہرحال دا خو زمونږ یو پروفیشن دی که مونږ دا شی کوو نو بیا خو عملی ژوند نه پاتې کیږو
زمانم زوار دی پېښور کې صحافت کار کوم د ماکی خودل تمګ ډیره کور کړی خصوصا چې کوم د ای پی ایس باندې کوم د وسلوال بریج شو باغې کې چې کلمه زلړه ما په اول ورځ باندې مال ته پورا کور جو کو بیا دا غنه دوی مرس باندې بیا مونږ لړو سکول ته د نن حالت ډیر خراب حالات زخمیان مړی جنازي هر سمونګه کور کړو دا غې په ما باندې دومره بد اثر و چې سلور ورځې پس زلړه مکلی ته چټه باندې نور کار مانه شو کولې ډوډۍ مانه شو خړې بالکل لاسه جړا راغلی و جړام مینه شو کولې او بیا یو هفته ما کلی کې تیر کړ بیا ماشومان سره دغه ملک ځان مصروف کنه بیا لګون ته کې ریکور شوم خو وس د اغه یو اثر په ما د پاتره چې وسم ز په پیښور خار کې روان یم او ځکه د ایمبولانس आवाज و رمنو ناسا په زلګ ور خطا غونډه کې شم نو اغه اثرات تر وسم زما په ذهن باندې شته
زما نوم جی عمر فاروق ته ز میډیا سره تعلق لرم جرنالیسټ من په پیښور کې ډیر وخت نه تر غری روانه ده دماکی دی 14 کې مړی مولی د زخمیان مولی د خام خام محسوس کیږي جی سړی یریږي مونږ خپلم یریږو لکه اوس ته مړی ګورې چا مړې نی لیدلې ته مړی وګورې بیا د چا خپې نی د چا سر نی د چا لاس نی ځینې داسې حالت کې چې کله مونږ سپورت ته ورسو نو هر څه وران ویجاړ پراتی ریسکیو والے یعنی راغلي پولیس والے یعنی راغلي نو کوم حالت کې چې مړی پراتی خامخا اثر غورځيږي ذهن باندې خو زموږ کار دی چې مونږ اوس دینه بغیر کار نشته لکه مطلب اوس سړی یو زخمی سره خبرې کوي داغه د کور تنان مړی او خپل زخمی نو هغه سره خبرې کول ډیر ګران کار دی خو زموږ ریکوایرمنټ دی مونږ غوښته شي څه کوم وکړو
زما نوم عنایت الله شاه دی زه ډی ایس پی انویسټیګیشن مینا بازار کې براس شو او هغه ټیم زه ډی ایس پی سیټی انویسټیګیشن وم منگ موقع تو اور سیدھو الت چمنگ حالات واقعات قتل واقع مڑی پراتو او کم معشومان رو رو معشومان چر مین دو پا غی کیو او اغا اغی درز دو وجی چدے اغی نا ساوتے ہو دین علاوہ دا سی مڑی پا کم پراتو چر چا سر نو چر چا لاس نو نو اغی نیچرلی گورا نیچرلی و سڑے خو چدے چا بچی تا گوری زنانا تا گوری زوان الک تا گوری بوڑھا سڑی تک گوری بول بچی و تما خمک کی پلار و تما خمک کی بولے خیر نہیں و تما خمک کی کدا سے زما گئی سر وہ شن بس نہ چلی آ احساسات اموی خود نو کرے احساس اموی چہرہ منگا چونکہ دے ٹیم پٹی اٹھائی منی ہوں نو لہٰذا خفغان ہو بھی بذیر من خفغان ہوئی پر ربن خفغان ہوئی خو پوری افسر آگے تو وہی چاہ آخر یو شیبت قابو ساتھے اور سرکاری کار بہ ٹک کے
پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په
قدر مرزون کو دیور ریڈیو د ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه فائته ورسې دا د دی په وړاندې کولو کې ټکنیکی رلخ باندې زموږ سره همکاران وو پروډوسر وکیل خان او انجینرانو کې وو چانګ او جان دغه مننه کو د دیور ریډیو د معمول خبرونه بل هم دوام لري او د دیور ریډیو په دې خبرونه پسې به تاسو پنځه دقیقې خبرونه اوریو پس دغه به د غزل محفل پروگرام میں زمون د همکار بختور شاه سره دغه پروگرام ضرور واوري نو د دغه لک سات لپاره تاسو نه خلی اجازه دا لا فهمه.